دوستانو ستلمو شی وخت په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې د ساده رادیو په یو بلخ پرونه کې مو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د خبرونې زیاته برخه د ساده رادیو مجلې ته ځانګړې شوې چې یو کلتوري او فرهنګي مجله ده. البته مخکې خبرونه او څو ریپورټونه لرو. پیل له خبرونو کوم. دا میدان وردګو چارواکي وایي د دې ولایت په نرخ ولسوالۍ کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې ولس طالب وسلوال وژل شوي چې 15 قمندانان هم پکې شامل دي. د 209 شاهین قلي اردو وایي د کندوز ولایت په قلایزال ولسوالۍ کې د سرحدي ځواکونو وسلوالو مخالفانو ترمنځ په نښته کې شپږ سرتیري او وطن طالبان وژل شوي. او ولسمشر محمد اشرف غني د پنجشنبې په ورځ په کابل ښار کې یو نوی مسلخ چې چارواکي معیاري او عصري بولي پرانیست. بشپړ خبرونه واوري. دا میدان وردګو چارواکي وایي د دې ولایت په نرخ ولسوالۍ کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې ولس تنه وسلوال طالبان چې 15 قمندانان دي وژل شوي دي. دا میدان وردګو د والي ویاند عبدالرحمن منګل ازادي رډیو ته ویل چې د دې پوځي عملیاتو په ترڅ کې همدار شل وسلوال ټپیان شوي هم دي.
دغه عملیاتو په جریان کې ولس نفر د دښمن وژل شوي، شل نفر زخمیان دي. په دې کې د دښمن 15 نفر کلیدي کسان چې قمندانان وو
له بلې خوا د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست ویلي چې افغان ځانګړو ځواکونو د میدان وردګو ولایت په مرکزي برخه کې د هوایي عملیاتو په مرسته لږ تر لږه 21 وسلوال طالبان چې جګپوړي قمندانان هم پکې دي وژلي. ملي امنیت په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې دا وسلوال طالبان د روانو انتخاباتو د بهیر د ګډوډولو په مقصد د حملو د پلانولو د برابرولو په یوې غونډه کې راټول شوي وو. وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. اخوا د 209 شاهین کلی اردو وایي چې د کندوز ولایت په قلایزال ولسوالۍ کې د سرحدي ځواکونو وسلوالو مخالفانو ترمنځ نښته کې شپږ سرتیري او وطن طالبان وژل شوي. د 209 شاهین کلی اردو ویان حنیف رضایی ازادي رډیو ته ویل چې جګړه پرون سهار وختي وروسته لاغه پیل شو چې طالبانو د سرحدي ځواکونو پر پوستو حمله وکړي. د ویل له بده مرغه د سرحدي ځواکونو شپږ سرتیري وژل شول او څلور نورې ټپیان دي. نوموړي وویل چې د مقابل لوري هم اووه کسان وژل شوي او یوولس په همدې حال کې د کندوز د ولایتي شورا یو غړي امرالدین ولي ویلي چې په قلایزال ولسوالۍ کې له طالبانو سره په جګړه کې د سرحدي ځواکونو 15 سرتیري وژل شوي. د ولایتي شورا بل غړي سید اسدالله ویلي چې په دې حمله کې د سرحدي ځواکونو 14 سرتیري هم ټاپیان دي. خوشاین کلي اردو د ارقام ردوي. ولسمشر غنی د پنجشنبې په ورځ په کابل ښار کې یو نوی مسلخ چې چارواکي وایي معیاري او عصري دی پرانیست. ښاغلي غنی د کابل په شخور سیمه کې د دې مسلخ د پرانیستو پر مهال وویل دا مسلخ خلکو ته د دوامداره کاري فرصتونو په رامنځته کولو سربیره په یو ځل د 1500 وزو او پسونو همداراز د سلو غویانو د حلالولو او پروسس ظرفیت لري. جمهور ریاست په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې یاد شوی مسلخ د آسیایي پراختیایي بانک په مالي مرسته رغول شوی دی. ولسمشر ډونالډ ټرمپ په ترکیه کې د سعودي ژورنالیست جمال غاشقچی له درکه کېدل بوګنوونکې پیښه بللې او امریکایي څېړونکي په دې اړه په تحقیقاتو کې له ترکیه سره مرسته کوي. غاشقچی د اکتوبر په 2 وروسته لدی چې له خپلې ترکۍ نامزاد سره د واده د اړتیا وړ اسنادو ترلاسه کولو لپاره په استانبول کې د سعودي کنسلګری ته نوت بیا نه دی لیدل شوی. ولسمشر ټرمپ پرون په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل چې د دې اداره د دې قضیې په اړه ډېره جدي ده. ټرمپ زیاته کړه چې امریکایي سعودیونکي له ترکیه او سعودي مامورینو سره په دې اړه په تحقیقاتو کې مرسته کوي. ریاض د ترکیې چارواکو هغه ادعا رد کړې چې وایي خاشقچی په کنسلګری کې دننه وژل شوی. وایي خاشقچی کنسلګری ته له ننوتلو لنډ شیبه وروسته له هغې ودانۍ وتلې. ترکیې له سعودي چارواکو غوښتي چې د کنسلګری د امنیتي کمرو تصویرونه ورسره شریک کړي، خو سعودي ډیپلوماټان وایي هغه ورځ د دوی امنیتي کمرو کار نه کوي او غیر فعال وي. د اوکراین لپاره د امریکا ځانګړي استازي ویلي چې د اوکراین په ختیځ کې د روسپلو بلتون پالو لخوا پلان شوي انتخابات نامشروع دي او له مسکو څخه غواړي چې تایید نه کړي. د اوکراین لپاره د امریکا ځانګړي استازي کورټول کر تیره ورځ ازادۍ رادیو امریکا غږ له ګډې تلویزیوني شبکې کرنټ ټایم سره په مرکه کې وویل موږ له روسیې غواړو د انتخاباتو ته اجازه ورنه کړي. وروسته لدی چې د اوکراین د ختیځ بلتون پالو مشر الکساندر زخارچینکو د دونیتس خار په یو کافي کې ووژل شو. بلتون پالو شمنه وکړه چې د سیمې د پارلمان او نوي مشر د غوره کولو په مقصد به انتخابات کوي. ولکر ویل د بلتون پالو تر ولکې لاندې سیمو کې مشروع موسسې نشته او هغه ادارې وسلوالې ډلې چې فعالیت کوي د روسیې په مرسته جوړ شوي. دا اورتودوکس کلیساګانو نړیوال ټولنې منل چې د اوکراین د اورتودوکس کلیسا خپلواکي په رسمیت وپیژني. په هغه غونډه کې چې د نړۍ د شاوخوا 300 میلیونه اورتودوکس عیسویانو د مشر لومړي بارتولومیا په مشرۍ په استانبول کې جوړه شوې وه، پرېکړه وشوه چې د کیف اورتودوکس کلیسا ته د خپلواکي ورکړل شي. دا حکم چې د اوکراین کلیسا ته د روسیې د کلیسا له مدار څخه د وتلو رسمي اجازه تضمینوي، په داسې حال کې ورکول کېږي چې د اورتودوکس عیسویانو په کلیسا کې ژور اختلاف راغلی. د اوکراین ولسمشر پیټرو پوروشنکو ویل دا هغه څه و چې موږ ډېر وخت راهیسې ورته سترګه په لاره وو. د روسیې د اورتودوکس کلیسا ویان پرون په یو ټلویزیون مرکه کې ویل چې د قسطنطینې مرکز د خپل ځان او ټولې نړۍ د اورتودوکس عیسویانو په اړه یوه ناوړه پرېکړه وکړه. دوستانو خبرونه مل ازادي راډیو نه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورټونه او موضوعات لرو. دوستانو تاسو خبرونه لازادي راډیوونه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې اوري چې ولسمشر ډونالد ټرمپ په ترکیه کې د سعودي ژورنالیست جمال قاشقچی لا درکېدو مشکوکه پیښه بوګنونکي بللې. ویلې دي چې امریکایي څېړونکي د دې قضیې په اړه په تحقیقاتو کې له ترکیه سره مرسته کوي. د افغان حکومت اجرایه رئیس نن په تاجکستان کې د شانګهای د همکارۍ د سازمان په غونډه کې ګډون وینا کوي. همدارنګه د خبرونې زیاته برخه د ازادۍ رادیوی مجلې ته څنګه شوې ده. د خبرونه لومړی ریپورت راخلو. د افغان حکومت اسرائیل رئیس نن په تاجکستان کې د شانګهای د همکارۍ د سازمان په غونډه کې ګډون وینا کوي. عبدالله عبدالله پرون د تاجکستان پلازمینې دوشنبه ته ورسید. خغلی عبدالله د شانګهای د همکارۍ د سازمان د غونډې له پیلېدو مخکې پرون د تاجکستان له ولسمشر، قرغیزستان له صدر اعظم او د هند بهرنیو چارو له وزیر سره وکتل. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل په ریپورت کې.
تاجکستان نن د شانګهای د همکارۍ د سازمان د اولسمې غونډې کوربه دی. د افغان حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله په دې غونډه کې د ګډون لپاره د پنجشنبې په ورځ د تاجکستان پلازمینې دوشنبه ته ورسید. ښاغلی عبدالله دوشنبه ته له رسېدو وروسته لومړی د تاجکستان له ولسمشر امام علي رحمان سره ولیدل. اجرایه رئیس له دې لیدنې وروسته خبریالانو ته وویل چې د ولسمشر رحمان پر ګڼو مسایلو او له هغې ډلې د کابل او دوشنبه ترمنځ د امنیتي همکاریو په اړه خبرې وکړې. دا سفر یو بل فرصت و څو د دواړو هیوادونو د اړیکو پر بیلابیلو اړخونو خبرې وکړو. ولسمشر امام علي رحمان د افغانستان امن د تاجکستان امن ګڼي. موږ د ګډو ګواښونو پر وړاندې د مقابلې لپاره د امنیتي همکاریو او په اقتصادي، تعلیمي او فرهنګي برخو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکارۍ د فرصتونو او امکاناتو په اړه هر اړخیزې خبرې درلودې. د قرغیزستان صدر اعظم محمد قلی ابوالقازیوف د حکومت له اجرایه رئیس ښاغلي عبدالله سره تر کتنې وروسته وویل افراطي فعالیتونه، تروریزم او د مخدرو موادو قاچاق د دواړو هیوادونو د ګټو پر ضد ګډ ګواښونه دي. ابوالقازیوف زیاته کړه چې هیواد د تروریزم پر ضد د ګډې مبارزې، د مخدرو موادو د قاچاق او د افراطي فعالیتونو پر وړاندې په مبارزه کې له افغانستان سره همکارۍ ته چمتو دی. اجرایه ریاست وایي چې ښاغلی عبدالله د هند د بهرنیو چارو له وزیرې سوشما سوراج سره په کتنه کې د افغانستان او هند د دوه اړخیزو اړیکو د پراختیا، د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکاریو او د تروریزم پر ضد د ګډې مبارزې په اړه خبرې وکړې. اجرایه ریاست په یو بیان کې وایي میرمن سوراج له افغانستان سره د هند د اقتصادي همکاریو د زیاتېدو په اړه خبرې وکړې او ویې ویل چې هیواد یې د تروریزم پر ضد مبارزه کې له افغانستان سره په څنګ کې ولاړ دی. د افغان حکومت اجرایه ریاست وایي ښاغلی عبدالله بنن د شانګهای د همکارۍ د سازمان په اولسمه غونډه کې په خپل وینا کې د تروریزم او مخدرو موادو د قاچاق پر ضد د ګډې مبارزې، د سیمه ییزې همکارۍ او د سوکالۍ لپاره د سولې او ثبات د اړتیا او د سیمه ییز اتصال پر اهمیت خبرې وکړي. د شانګهای د همکارۍ سازمان په 2001 کال کې د چین، روسیې، قزاقستان، قرغیزستان، تاجکستان او ازبکستان لخوا په امنیتي، اقتصادي او فرهنګي برخو کې د څو اړخیزو همکاریو د پراختیا په مقصد رامنځته شو. هند او پاکستان په 2018 کال کې د دې سازمان غړیتوب ترلاسه کړ، خو افغانستان، ایران، بلاروس او منګولیا یې څارونکي غړي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
دوستانو زموږ غږ لازادي راډیو ناوري زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي اورېدلی شي. مخکې له دې نه چې د ازادۍ راډیوي مجله درته وړاندې کړو، د خبرونې وروستی رپورټ راخلو. ولسمشر ډونالډ ټرمپ په ترکیه کې د سعودي ژورنالیست جمال قاشقچي د لادره کېدو مشکوکه پیښه بوږدوونکې بللې. ویلي دي چې امریکایي څېړونکي د دې قضیې په اړه په تحقیقاتو کې له ترکیې سره مرسته کوي. قاشقچي د سعودي د ولیعت له منتقدانو څخه د اکتوبر په 2 نیټه په استانبول کې د سعودي کنسلګرۍ ته له ننوتو وروسته لادره کړو. په همدې حال کې د بشري حقونو د څار ټولنې د ریاض پر متحدانو غږ کړی چې له سعودي ولیعت سره پر خپلو اړیکو بیا غور وکړي. په دې اړه د احمد تکل رپورټ او ورپسې د ازادۍ راډیوي مجله خبرېږي.
ولسمشر ډونالډ ټرمپ په ترکیه کې د سعودي ژورنالیست جمال قاشقچي د لادره کېدو مشکوکه پیښه بګنوونکې بللې او ویلي دي چې امریکایي څېړونکي د دې قضیې په اړه په تحقیقاتو کې له ترکیې سره مرسته کوي. قاشقچي د اکتوبر په 2 نیټه وروسته له دې چې له خپلې ترکۍ نجل سره د واده لپاره د اړتیا وړ اسنادو د ترلاسه کولو په مقصد په استانبول کې د سعودي عربستان قنسلګرۍ ته ننوت، تر دې دمه بیا نه دی لیدل شوی. ولسمشر ټرمپ پرون په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل چې د ده اداره د دې قضیې په اړه ډېره جدي ده. ټرمپ زیاته کړه چې امریکایي څېړونکي له ترکیې او سعودي مامورینو سره د تحقیقاتو په برخه کې مرسته کوي.
We're looking at very strongly. We'll be having a report out soon. We're working with Turkey.
موږ د قضیه ته په ډیر جدیت سره ګورو او په عربی ډیر ژر خپل راپور برابر کړو. موږ له ترکیه او سعودي عربستان سره په ګډه کار کوو. هغه څه چې پیښ شول بګنون کې و. ریاض د ترکی چارواکو هغه ادعاوې ردوي چې وای قاشقچی په کنسولګری کې دننه وژل شوی او وای چې قاشقچی کنسولګری ته لننوتو لنډه شیبه وروسته له هغه ځایه وتلی و. ترکیه له سعودي چارواکو غوښتي دي چې د کنسولګری د امنیتي کمرو تصویرونه ورسره شریک کړي، خو سعودي ډیپلوماتان وایي چې په هغه ورځ د دوی امنیتي کمرو کار نه کاوه او غیر فعالې وې. د راپورونو له مخې ترکی چارواکو اوس اجازه ترلاسه کړې ده چې د سعودي قنسولګری وپلټي، خو دا کار تر اوسه نه دی شوی. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو ویلي چې ترکی څېړونکو د پیښې په اړه پراخ او هر اړخیز تحقیقات پیل کړي دي. هغه زیاتوي چې په دې برخه کې د سعودي عربستان همکاري ته اړتیا لیدل کیږي، خو په عین حال کې د ترکیې انادولو خبري اژانس د ولسمشر د ویان ابراهیم کالین له قوله راپور ورکوي چې وایي ترکیه د سعودي عربستان هغه وړاندیز منلی دی چې د قاشقچي د قضیې په اړه د څېړنو لپاره دی د دواړو هیوادونو ترمنځ ګډ کمیسیون جوړ شي. د راپورونو له مخې ملګرو ملتونو هم د قاشقچي د لادرکه کېدو پر پیښه اندېښنه ښودلې. د ملګرو ملتونو ویان ستیفن دویاریچ د پنځمه پر اس خبريالانو ته وویل ملګرو ملتونو په نیویارک کې له سعودي چارواکو سره تماس نیولای او په دې برخه کې خپل اندېښنه هغه ته څرګنده کړې ده، خو دا سازمان د پیښې په اړه په تحقیقاتو کې شامل نه دی. جمال قاشقچی چې د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې لپاره کلمونه لیکل، په امریکا کې درس ویلی او د یمن په جګړه کې د سعودي په مشرۍ د ائتلاف د ښکېلېدو په ګډون د سعودي د ولیعت محمد بن سلمان پر ځینو پریکړو انتقادونه کړي. په همدې حال کې د بشري حقونو د څار ټولنې هیومن رایټس واچ د سعودي عربستان پر متحدانو غږ کړی چې د قاشقچی له ورکېدو وروسته د ولیعت محمد بن سلمان سره پر خپلو اړیکو بیا غور وکړي. هیومن رایټس واچ پرون په یو خبر پانه کې وویل که سعودي عربستان د قاشقچی په لادرکۍ او یا احتمالي قتل کې لاس ولري، نو متحد ایالات، برتانیا، اروپایي ټولنه او د دې هیواد نور متحدان باید له هغو مشرانو سره پر خپلو اړیکو بیا غور وکړي چې کارونه یې یو استبدادي رژیم ته ورته دي.
آزادي رادیوی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ازادي رادیوی مجله درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاره. د رادیو مجلې د یوې بلې غنې اوریدو ته مو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د رادیو مجلې نننې غنه مو په یو شمېر هنري او ادبي مسایلو راخولې کړي. د تیرې اونۍ د فرهنګي خبرونو سربېره مو لا اورزګان څخه د سیمې زورسنیو د وضعیت په اړه راپور برابر کړي.
هغه د سختو غاښونو سره مخ دي، البته اقتصادي غاښونه دي چې هغه ته هر ورځ داسې انګیزه ورکوي چې کچيري نور هم دغه حالت.
په هنر جاج کې پوهنوال محمد ابراهیم همکار د ادبی فنونو پر ارزښت غږیږي.
د الفت صاحب نثرونه که تاسو لوستیم دي حتمی، خو په دغه پلمایم ولولې تاسو فکر قربانی وکي چې په هغه کې څومره تشبیه راغلی، هغه کې څومره استعاره راغلی.
په فنکار برخه کې د کونړی شاعر آصف الله میاخیل په فن غږیږي.
رناولې وړي هغه کوڅې ته چې په ماشه گزار د شپې کوي او د کونړ سینه خپلم ګونګه شونه زما سندر او سواز نه کوي او ګونګه خپل بټه پڅ وای.
په زرپانه کې به لند کې صاحب پستا چونډاری واوري.
کدی لاس خولای نه وي نو خدای کوي و ډوډۍ هم پیدا کړي. مخ کې د پام نه وو.
په ادب جام کې به د پښتو ادبي تاریخ د منځنۍ دورې شاعر ملارزانی خویش کې احوال واوري.
حق عالم فرقه فرقه ک هر څوک خوخ لخپل کېشه.
او په ورخمین خیال کې به د کک او زرینی منظومی د دیارلسم سرود لومړی برخه واوري.
د ساکانو وټه بر یو ځای شوی چې په ننګ د هیرمن جګړې ته ورشي زموږ ویر ل لخکرو څخه نشته اندېښنه د سل پیلانو د لخکر ده.
آزادی رادیوی مجله د هنر فرهنګ او ادب انځور.
انسان د ادبیاتو د زرینې رسۍ په وسیله د فکر ژورو ته خط کیږي او په همدې توګه د تخیل په زینه د ښکلا تر برجونو سرحس کولی شي. ادبیات مو د ژوند لوری ټاکي او د دغه لوری په منفي او مثبت خوا د رهي کولو دنده د ادبیاتو ده. ادب که د ژوند لپاره وکارول شي معنا دا چې موږ غواړو خپل ژوند مهذب کړو. که د نن خبره شوي نو ملالې ټپه کړي، که په میوند کې شهید نشوي خدای ګلالې بې ننګۍ ته دي ساتینه، او که د مینې خبره شوي نو یوې ناهیلې پیغلې چغه کړي اول مې فکر درته نو اوس مې د زړه ستنې کږې درپسې دینه. دا هر څه د احساساتو او عواطفو د پاللو او د ټولنیز ژوند ژواک د یوې نیمګړې برخې د پوره کولو لپاره شوي دي. نو ځکه ادبیات لولو او پالو یې. د نننې خپرونې تړون د اکرام الله ګران په دغه بیت کوو: که څوک مې وژني لاس هم نه نیسم، زما په یو حالت کې شر نه لګي. په پیل کې مریم توخی د دې اونۍ فرهنګي خبرونه اورو.
د افغانستان د سیمه ایزو ادارو د لنډې پیژندنې کتاب چاپ او مخکتنه وشوه. د سیمه ایزو ارګانونو د ادارې د پالیسۍ معین ډاکټر تیمور شاران د دغه کتاب د مخکتنې په غونډه کې وویل چې دغه کتاب د سیندونو د تدوین، د ښاري محور حکومتولۍ، د پیاوړتیا او د زده او ناقصو اطلاعاتو د خپرېدو د مخنیوي په خاطر چاپ شوی دی. د وویل چې دغه کتاب له اساسي قانون او په اطلاعاتو د لاسرسي له قانون سره سم چاپ شوی چې دغه کتاب کولی شي له دولت سره د هیوادوالو اړیکې پیاوړې کړي. دا زیاته کړه: د افغانستان د لنډې پیژندنې کتاب یو معتبر او اداري سند دی چې د هیواد په ګوټ ګوټ کې یې ولایتونه، ولسوالۍ، ولایتي او کلیوالي شوراګانې معرفي کړې دي. د زیاته کړه: په نږدې راتلونکي کې به دغه کتاب په دري او انګلیسي ژبو چاپ شي. په غزنی ولایت کې د دیارلسو تاریخي آبداتو د ترمیمولو او مرمت کولو کار پیل شو. د غزنی ولایت د اطلاعاتو فرهنګ رئیس بشیر محمدی وویل چې د دغه آبداتو د ترمیمولو او مرمت کولو کار چې د سلطان عبدالرزاق موزیم، د سلطان محمود ماڼۍ، د بهرام شاه څلی، د سلطان محمود مقبره او نورې تاریخي سیمې شامل دي چې د اطلاعاتو فرهنګ وزارت له پراختیایي بودیجې څخه د 2 میلیون افغانیو په لګښت په غزنی ښار کې پیل شو. او تیرونه د افغانستان د هنر عالی شورا جوړاو د اداري پلاوی د ټاکنې چارې تر سره شوې. په دې اړه زموږ همکار محمد واصل وصال راپور لري.
په افغانستان کې له ډېر ځنډ نه وروسته یو ځل بیا د هنر عالي شورا جوړه شوه. دغه شورا تېره اونۍ د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت په تالار کې د یو شمېر مشرانو، د بهرنیو هیوادونو سفیرانو، لیکوالو او د هنر خاوندانو له لورې پرانستل شوه. د افغانستان د اطلاعاتو کلتور وزارت سرپرستې حسینې صافۍ د هنر د ودې په لاره کې د هنر د عالي شورا د فعالیت بیا پیلېدل یو مهم ګام وباله او د هنر له عالي شورا یې د پیاوړتیا ډاډ ورکړ.
چې د دې شورا په واسطه د افغانستان واقعي هنرمندان صحنې ته راوځي او وګورو چې د دې نیازمندي څه شي. موږ څرنګه کولای شو چې خپل هنرمندانو ته او هنر ته وده ورکړو.
اغلی صافی سرګند کړ چې دغه شورا باید له مادي او منوي پلوه په خپل پخو لاړوي او د نجونو هلکانو په ګډون ځوانانو ته د زده کړې د زمینو د برابرولو په لاره کې هلې ځلې هم وکړي. د اطلاعاتو فرهنګ وزارت سرپرستی وویل چې د هنر لارې کولی شو د افغانستان رښتینی تصویر نړیوالو ته وښیو او هنرمندان کولی شي د هنر په واسطه د ټولنې ستونزې منعکسې کړي او دغه راز د سولې او روغې جوړې پیغامونه تر نورو ورسوي. د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د رسنیو د چارو سلاکار او ویان محمد صابر مومن سرګند کړ چې د هنر عالی شورا لس کاله مخکې جوړه شوې وه او پنځه کاله یې خواره واره فعالیتونه لرل چې د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د هلو ځلو په نتیجه کې دغه شورا له پنځه کلن ځنډ وروسته خپل فعالیت بیا پیل کړ. د زیاته کړه چې د هنر د عالي شورا د اساسنامې پر بنسټ د اطلاعاتو فرهنګ وزارت وزیر د دغې شورا د رئیس په توګه، د فرهنګ او هنر معین د مرستیال په توګه او د دغې شورا یو بل مرستیال له غیر دولتي بنسټ څخه مشخص شوی دی.
په اروزګان ولایت کې د سیمه ایزو راډیوګانو مسولین وایي چې رسنۍ له اقتصادي بحران سره مخ دي. دوی وایي کچېری دغه سیمه ایزو رسنۍ ته پام ونه شي نو ژر د چې یو شمېر به یې وتړل شي. لا اورزګان څخه زموږ همکار شریف الله شرافت یې پاړه راپور لري.
دغه خبرونه هر جمعه
مازیګر څلور بجې
په اورزګان ولایت کې د محل اشپاجو محلي رسنی فعالیت لري چې پنځه رادیوګانې دي او یو یونیزه ده. اونیزه او دوه رادیوګانې دولتي دي او پاتې درې رادیوګانې خصوصي دي. که څه هم په دغه ولایت کې په دې وروستیو کې رسنۍ واده کړې خو اوس یو شمېر محلي رسنۍ د تړل کېدو له ګواښ سره مخامخ دي. په دغه ولایت کې د یو سیمه ایزې خصوصي راډیو تړون ژغ مسؤول احمد شاه جواد ازادي راډیو ته وویل چې سږ کال د راډیو عاید دومره کم سوي چې آن د کارکوونکو معاشونه هم نسي پوره کولی. نوموړي وایي اوس هم د کارکوونکو معاشات او د راډیو مصارف له جیبه ورکوي. دوی وایي چې لامل یې په دغه ولایت کې نامني او د اعلاناتو نشتوالی دی.
نو دلته هغه مسولین چې محلي رسنۍ لري، دلته په لوکل رادیوګانې لري په روزګان کې، هغوی د سختو ګواښونو سره مخ دي. البته اقتصادي ګواښونه دي چې هغوی ته هر ورځ داسې انګېزه ورکوي چې که چیرې نور هم دغه حالات دغه ډول مخته ولاړ سي نو کېدای سي دغه رسنۍ خپل فعالیتونه بند کړي او فعالیتونه یې په ټپه ودري.
یوازې دغلته تړون ژغ راډیو له اقتصادي بحران سره نه ده مخامخ، بلکې دغلته د پیوسون ژغ راډیو په نوم یو بل سیمه ایز خصوصي راډیو هم له ورته برخلیک سره مخامخ ده. د دې راډیو مسؤول فضل احمد بشرمل وایي که چیرې دولت او خیریه بنسټونه هغه پیسې چې د خلکو د عامه پوهاوي لپاره یې پر غونډو لګوي رسنۍ ته ورکړي، له یوې خوا به زیات شمېر خلکو عامه پوهاوی اخیستی وي او له بلې خوا به رسنۍ له اقتصادي بحران خلاص شوي وي.
دولت ته ځینې غونډې نیسي، ځینې نمایشي غونډې وي چې په هغه کې سل کسه دوه سوه کسه به پکښې کې ګډون کوي، مصارف یې زیات وي. زه وایم که چیرې دغه مصارف چې دوی پر غونډو کوي دغه که د رسنۍ د لارې دوی مصرف کړي، هغه به په زرهاو خلکو ته هم دغه پیغام یا میسیج چې دولت یې لري هغه به هم ورسیږي او دلته به په څنګ کې د رسنیو سره یو مرسته هم وي.
د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت د ورستوي راپورونو لمخې په هیواد کې له 300 نه ډیر رادیوګانو د فعالیت جوازونه اخیستي چې له ډلې اوس شاوخوا 240 فعال دي. د نه یاد افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ د ادارې د یو راپور لمخې په تیرو څو کلونو کې نږدې سل رادیوګانې د مالي او امنیتي ستونزو له امله تړل سوي دي. د یو شمیر راپورونو پر اساس په افغانستان کې د غازی امان الله خان د واکمنۍ پر مهال په 1915 مریض کال کې راډیوګانو د لومړي ځل لپاره په خبرونو فیل وکړ. د یادولو ده چې د 13مې پیړۍ په وروستیو کې په نړۍ کې د راډیو د جوړولو لپاره هلې ځلې پیل شوي او په 1910 میلادي کال کې په انګلستان، فرانسې او هنګري هیوادونو کې راډیوګانو په ابتدایي خپرونو فیل کړي، خو په 1920 میلادي کال کې خپرونې منظمې او پراخې شوې. په ورته وخت کې د اروزګان ولایت اطلاعات او فرهنګ د ځایي ادارې مسولین هم مني چې په دغه ولایت کې خصوصي رسنۍ د اقتصادي بحران سره مخامخ دي، خو ژمنه کوي چې د دغه ستونزې د حل لپاره به کوټلي ګامونه واخلي. د یادي ادارې مسول نور محمد عبدالي ازادي راډیو ته داسې وویل:
نو د بده مرغه باید وایو چې رښتیا هم د اروزګان محلي رسنۍ د اقتصادي بحران سره مخ شوي دي. دوی دولت اداري واحدونو د مسولینو سره همدارنګه د والي صاحب سره او د مستاتو د کارمندانو سره په فیدسي غونډه کې زده په اجنډا کې واچوم چې د روزګان محلي رسنۍ د اقتصادي بحران سره مخامخ دي، یعنی عواید نه لري. موږ به وګورو چې څونه مستات او دولتي اداري او ولایت مقام په ګردو موږ څه کولای شو چې دغه رسنۍ د دغه بحران څخه وباسو او حد اقل د دوی معاشات او د دوی مصارفات ورته فراکو. د دغه
لدی ټولو سره سره نه یاد افغانستان د آزاد رسنۍ د ملاتړ اداره هم په دې اړه اندېښنه شي او د رسنۍ تړل کېدل د بیان پر ازادۍ ستر ګزار یادوي.
ادبی صنایع او چوکاټونه هغه ادبی توم نه ده چې عادي وینا څخه ادبی وینا جوړوي، او همدا ده چې ادبی وینا پر مخ خلګي او د ټولنې امروان عواطف او احساسات راپاروي. دا چې ادبی فنون پالل څه ګټه لري او په ادبی اثارو کې ارزښت څه دی، دا هغه پوښتنې دي چې په نننی هنر جاج کې به یې د ننګرهار پوهنتون استاد پوهنوال محمد ابراهیم همکار ځواب کړي.
هنر جاج.
ډیره مننه استاد. په پیل کې کا په شعر کې د بدی او بیان په ارزښت باندې خبرې وکړي چې دا څومره مهم دی د شعر لپاره.
اصل کې خبره دا ده چې کوم داسې وایو چې موږ یو عادي ژبه لرو، یو ادبي ژبه لرو. عادي ژبه او ادبي ژبه دا ډېر توپیرونه لري.
بله،
یعنی کزه د توای ما اوس اوس اگر چې زمنګ نه نور خلکو په زیات کار کړي په نور ژبو کې، خو اسې زده د خپل ژبې دی اغه په استناد باندې او په خپل ژبه کې چې مالک کړي تقریبا یو دیش توپیرونه د ادبي ژبې او د عادي چې دا کومه و منګه او تاسو سره ورسکارو یا د ولس وګړي کاری خپل منځو کې د توپیرونه خدا توپیرونه بلا ډیر دي. نو چکله خبره د ادب راغله نو طبعا خبره د معنی راځي، او چې خبره د معنی راغله بیا نو بیان پدې کې مثلا هغه عمده رول دی په غاړه باندې لري، او د دې په څنګ کې مثلا ځنی نور ادبی فنون او د بدی برخه چې دانو بیا دا سیده چې دا لوازم دي د سره تکمیلون کې دي یا خلا ور کول کې دي معنی ته. نو طبعا ادبی ژبه کې یا چې موږ شعر وایو شعر نو طبعا ادبی ژبه ده، په دې کې د بیان یو ډیر زیات رول یا نقش دی.
استاد په نثر کې هم د ادبی صنایعو کارونه اړینه وي؟
اصل کې دا مشکل د دین را پیدا شوه دی چې موږ کله هم په ادبی ژبه باندې غږیږو، ادبی مزایاو باندې غږیږو، نو بیلګې ورته د نظم نه راوړو.
بله،
او وجه هم دا وي چې هغه نظم کې خو یو دا بیلګې ډېری برجسته او ښکاره څرګندې وي چې هغه شاګرد وي او کام هم لوستوال وي هغه پی ډېر ښه پوهیږي. دویم په یاد پاتې کیږي. کنی ولې نه موږ ادبی نثرونه لرو، د الفت صاحب نثرونه که تاسې لوستیم دي حتمی، خو په دغې پلمه یې ولولئ تاسې فکر ورباندې وکئ چې په هغه کې څومره تشبیه راغلي، هغه کې څومره استعاره راغلي، په هغه کې بدیعي کوم صنعتونه په څه شکل باندې راغلي. دا شانتې ما صرف د الفت صاحب نوم واخیسته، خو زموږ ډېری هغه لیکوال چې هغه ادبي لیکوال دي د هغوی په نثرونو کې دا خبره شته دی او دا زور شته دی، او نثرونه یې هم په همدغه شکل باندې د عوامو دپاره یا مثلا په مسلکي لحاظ د مسلک خاوندانو ته په زړه پوري دي. دی غوی د خلین आवाज راخی جو د دوی پزلم کیږي.
استاد تاسو ډیر زیات کتابونه د ادبی فنونو په برخه کې لیکل دي کار مو کړی دی، تاسو سیرنا یا تاسو فکر سده په دې برخه کې چې دغه ادبی سنتونه په خپل په شعر کې راځي یو که قصدي ډول شاعران راوړي؟
ګوري ار شی دغه باندې چې موږ او تاسو فکر کوو د هرې دورې په ادبیاتو باندې چې فکر کوو، نو د هغې دورې هغه تاریخ، سیاسي حالات، امکانات دا باید په پام کې ونیول شي، تاریخ په پام کې ونیول شي، بیا موږ او تاسو په هغې باندې نظر ورکړو. موږ وایو چې قرآن کریم کله نازلېده نو په هغه وخت کې ژبه ډیره اوچ کې وه، ادبي ژبه، البته په عربو کې شعر نو داسې و چې ټولنې به جوړې دي. نو په دې صاحب الله جل جلاله داسې معجز کلام راولېږه چې ټول هغه د هغوی هغه سره شاعران ټول عجز شو، دغسې کلام یې ونه وي لکه قرآن کریم. او تر نن تاریخه پورې مخلوق د دینه، ځکه دا د خالق کلام دی نو مخلوق دینه عجزه دی او څوک نشي. خبره دا ده چې د هر وخت، نو د هغه وخت چې خوشحال بابا دی یا د هغې نه مخکې خلک دي، خو بیا هم د خوشحال بابا دوره او بیا د حمید مومند او تر کاظم خان شهیدۍ راوخله، دا هغه دور دی چې د ژبې د فصاحت او د بلاغت او سراتیر شدې همدې ادبي ژبې هغه زور دی، هر څوک پکې زور ازمایي کوي. نو هغه وخت د ژبې دی، یعنی اوس نه چې موږ او تاسو، خو بیا هم یعنی هغه وخت کې قصدیم دا کار کېده. یعنی که تاسو کاظم خان شهیدا ولولئ، تاسو چې حمید مومند داسې وایي چې یعنی فارسیانو د حیرت ژبې ګوتې په غاښ کړي چې حمید سخن سازی کړه په پښتو کې، نو د دې نه خو ښکاره دا کېږي چې یعنی دوی ژمن و دې خبرې ته. یا خوشحال بابا چې وایي کنه، هغه وایي چې قتلمې مې کړې د شهد ورته سازي د اوربشو په ډوډیو چې چاش خوند کړ. ګوري دا هغه شی نه دی چې یعنی ډېر شته داسې مثالونه دي د هر یو په دغه کې شعر او شاعرۍ کې دا شی شته دی. نو هغوی قصدي دا شاعري کړې دی یا یو د بل تایید چې کړی دی، دا خبرې هم راغلي دي. هغه دور د دې وو چې هم په بدی کې مثلا هغوی په فکر سره او هم په تشبیه کې او هم په استعاره کې او هم په کنایه کې او حتی د غشيري فورمونه چې خوشحال بابا پاللی دي مکمل او بشپړ او نور ته سپارښتنی کړي، او دا هم په خپل اثارو کې وایي چې زه مگر زه چې گویا په شاعرۍ کړم د پښتو ژبه به اوس پابو تاب شي. او یا دا خبره په نثر کې هم کوي چې زه الله په پښتو ژبه کې پیدا کړم د همدې لپاره چې دغه برخه زه دوی تکمیل کړم. یعنی هغه په خپل هم دې خبرو ته اشاره شته دی په اثارو کې. نو اوس کېدی شي چې شاعر قافیه را نه وړي، کېدی شي د څپو هغه شمیر برابر را نه وړي که یوازې وزن به په پام کې نیسي، یا کېدی شي ساده باده نثر را وړي خو ادبي تلازمات ورسره وي. یعنی داسې دی، ما یو وخت کې که زه درته ووایم کاکا خیل صاحب د خدای وبخښي، زه چې لیسانس نه فارغېدم اخري سیمستر، نو ما په الفت صاحب باندې داسې دغه د ګلپاچا الفت بدیع کلا وي، دا زما د مونوګراف سرلیک دی، اوس هم را سره شته. نو کاکا خیل صاحب ناسو کله چې دا خبره دا کړه، ما ته یو خاندل و ابراهیم دا څه چل کوي، ته دغه الفت صاحب ګوره او بدیع کلا وي ګوره. یعنی هغه د دې په خاطر، یعنی چې دا دور خود دې نه دی، هغه کله دا شین استعمال کړی دی. نو ما ورته وخندل، مې استاد زه خو په همدغه څېړنه کوم چې دوی استعمال کړي که نه، راغلي که نه دي راغلي، په دې نه کوم چې زه دا فورمونه دکې پوره کړم، دا ټول برخې پوره کړم. زه دا وایم چې د ده په اثارو کې دا شیینو ته دغه شته که نه، توجه شته که نه، یا قصدي یا نه قصدي چې راغلي وي چې داسې ده بې صحیح ده موضوع دی. نو یقین دی وشه ما دوه اویا دی که څونه مخه مونوګراف په هغه وخت کې د الفت صاحب هاشمي صاحب د کور ودان وي، محیدین هاشمي صاحب، نو هغه را سره په اثارو کې حتی چې د اخبار دغو نه وړې وړې ټوټې ما ته را کړې، هغه وخت کې دا کلیات هم دا ټولې مجموعې مې را پیدا کړې دي، د اشعار ما ولوسته. نو بلا ډېر بدی صنعتونه دي هغه په اثارو کې چې شک پی نه کېږي چې یاره الفت صاحب دې دا کار کړی. خدا خو راضي کنه، ما تشته وي چې ژبه ادبي کوي ضرور دا خبره پکې شته. یو زمونږ عام ښځې چې کله کله غږیږي ځینې جملې داسې د خولې نه راوباسي، عام وګړي چې هغه کې تشبیه وي، هغه کې استعاره وي، دا شی نه وي، هغه کلام ادبي شوی وي، خو هغوی په دې نه پوهېږي.
استاد په ادبي صنایعو باندې پوهیدل په بدی بیان باندې پوهیدل څومره ضرور دی د یو لیکوال د شاعر لپاره؟
نو که یو څوک شعر او شاعری کوي، ادب ته خدمت کوي، یا په دې لاره کې وړتیا او غلری صلاحیت لري، نو که دا ورسره علم ولري په مسایلو باندې، نو د ښه نه ښه هغه خپله خبره او هغه خپل کارونه ښه سرته وړلی شي. او که چېرته داسې چې علم ورسره نه وي او همداسې بس ساده باده روانې، لکه زمونږ او تاسې ولسي شاعري ولې فورم یې داسې په یو فورم کې نه ده؟ یو غزل مونږ په څو فورم کې لرو. ما د ملنګ جان په چار بیته کار وکړ وخت کې د فورمونو په لحاظ، خدا ته چې اتلسو که شپاړس ډوله چار بیتې ما د ده په دیوان کې پیدا کړي، د ده په اشعارو کې. نو تاسې په خپله فکر وکړئ چې دا به څنګه مهار کوي، ته دا به څنګه ته یوې لارې ته راولي. نو که دوی سره هغه شانت علم وی، نو کیدی شي چې دغه شینه یو څه داسې چوکاټونه دوی برابر کړی وي چې چاربیتې ته مونږ غوڅه لاره لرله، د بدلې دپاره به غوڅه لاره وه، او نور مسایل به هم داسې صحیح شکل کې و. خو زه په خپله دا غوره ګڼم، زمونږ عبدالرحمن بابا، خوشحال بابا یا نور مشران په دری کې، البته په فارسی کې، په عربي کې، اردو کې تاسې وګورئ هغه معتبر لیکوال چې دي. حتی که زه تاسې ته ووایم چې دا خبره خو دلته ډېر مناسبت هم نه لري، خو که تاسې د پاکستاني هنرمند نه د هنر په اړه یې پوښتنه وکړئ، هغه څونه معلومات درکوي. خو زمونږ د دې خوا د هنرمند نه پوښتنه وکړه په هېڅ خبر نه دی. هغه د هنر اله به مخې ته وړي، یو شی به کوي، یا به آواز راوباسي، نمونې نه اخلم. خو که ته بیا د دې په اړه ورنه چې هغه کوم علمي بحث دی د دې په اړه باندې پوښتنه وکړي، چپه خوله پاتې کېږي، ځکه پرمختګ نه کوي. او هغه ډله چې ده هغه هم هغه خپل هنر کوي او د دې سره څنګ کې هغه په رابطه باندې معلومات حاصلوي، نمونه نه اخلمه کړي. ډېر کسان شته دي چې دومره معلومات لري، په شعر لري، په ښه شعر په انتخاب لري، د موسیقۍ په الو باندې لري، نورې خبرې ډېرې
شعوري ډول راغلي،
شعوري ډول باندې، یعنی پوهې سره د علم خبره ده. نو دغه شانتي لیکوال ته هم دا په کار ده که وړتیا خدای درکړې ده د شعر یا د عادي نثرونو، نو د دې څنګ کې مطالعه او په دې باندې پوهه په مسایلو دا ډیره اړینه خبره ده.
د رادیو مجلې د فنکار په نننۍ برخه کې سوله غوښتونکي شاعر آصف الله میاخیل سره چې د کونړ ولایت اوسیدونکی دی غږیږو. په پیل کې ترې زموږ همکار روح الله انوري پوښتلی چې ولې شاعري پیل کړې.
فنکار دیار لسو شپگا ویا کال نرا پا دیخوا تمی شایری تا مخه کنی زخو خپلا یو خو نهیوات حالات هم دا سیو چی دیتا یا عل کرو چی شایری پیل کو حتمن دا انسان پزل که با یو سوی یا با دا یو شخص سرمی نوی، یا با دا هیوات سرمی نوی، یا با دا اللہ سرمی نوی، دا غز پیغمبر سر با می نوی که دیشی دا غا انسان دا غا می نینا شاعری مقام ته ورسیږي.
تر اوسه یې څومره شاعري کړې ده؟ په کومه برخه کې؟ غزل زیات دی، نظم دی، نور څه دي؟
نو زیاته شاعري خو په غزل کې کړې ده، او تر اوسه پورې هم دا غزل کې کار کوو، نظم هم شته، هره برخه کې شاعري هم کړې ده.
لومړی غزل یا شعر دې درته یاد کې کوم شعر ویلی شي؟
یاره دغه خو به مې په فکر کې را نه شي، او خو یو بل شعر به وي د هغې پسې ورته وي. دا زه به لیونی یم که جانان دی لیونی، او بس هر څوک لیونی دی، ټول جهان دی لیونی، سپیرې سپیرې خبرې د انکار ترې نه راوځي، نو دلبر اوس لیونی دی که پیزوان دی لیونی، پخپله چې د عمر حد کړیو کې ځان بند کړي، دا خلک لیونی دي که زندان دی لیونی، او د مینې فلسفه کې به نور څه وایي میاخیل، او د مینې فلسفه کې غنی خان دی لیونی.
لا اوس چې موږ کوم شعر واورېد، غزل دی وویلې، دې کې خو داسې معلومیږي چې د غنی خان د شاعرۍ نه متاثره شوی
نه؟ داسې خو نه ده. مطالعه خو د هر شاعر د شاعرۍ کوو، هغه اورو ګورو. زه خپله د خپل هېواد د زیاتو شاعرانو، کاروان صاحب، د آن صاحب، د دوی شاعري ډېره زیاته خوښومه، او د دوی هغه کم سب چې دی پاغه منی غواړم چې تګ وکم.
ځنی شاعری ستاسو تر کده د غنی خان په شان ته مولا پسې نه خته
د سید چې زمونږ استاد پټولونه کې زیات حالات داسې وی چې هغه ګیله زیاته د مولا نه کیږي نو زیات خبرې مولا تراجی وی خو موس وخت کې لکه داسی یو څه جوړ کړی یو غږ را سره پورته کا مرګونه دی مولا او مړ کېږم وژل کېږم ظلمونه دی مولا ته چپ شوې وایې زه خو له هېڅ شي نه خبر نه یم مرمۍ دي چې رالویږي او راکټونه دی مولا تا مونځ مې قبول شوی کله سره یې ادا کړم او په جب کې مې د یار څو تصویرونه دی مولا نو همداسې ورته شعرونه مولا پسې راغلي خو زما یو گیلہ دا مولا نہ داس یعنی چې ما په مولا باندې نیوکا کړی وی او یا به نیوکا کو خو گیلہ زیاته دا مولا ته نه کیږي.
تر اوسه باندې څومره شعرونه ویلي کوم کتاب چاپ شوی؟
نو کتاب هم برابر کړی شعرونه خو ډیرې دي زیات دي خو غواړم چې د کتاب ته هم چې زه دغه سیمې اوسیدونکی یم چې او دا چوکۍ ماجی گرے ہم ډیر مشهور دی نو زما د کتاب نوم بند چوکۍ ماجی گرے وی هغه کې یو غزل هم شته چې په خوشکو وهلی باغ به پسرلی شي جوړ به بیرته د چوکۍ ماجی گرے شي نو دغه سی په دغه باندې عنوان باندې می کتاب ته زړه دی ان شاء الله او پراتلم کې ارادم کړی دی چې کتاب چاپ.
بل مسله دا چې زمونږ او استاد د کونړ غټ سیند روان دی اکثره زیانی خاص کونړ او څوکۍ ترسیږي زیانی په دې اړه کوم شعر ویلی؟
ولې نه یو نظم خو د کونړ سیند په اړه باندې هم لیکلی وو هغه داسې وو چې د کونړ سیند ته موجونه وهي زما په زړه کې او پر هر جوړ دی ته له پامیر ښکته ځې پنجاب ته او ما ته له هغه ځای خطر جوړ دی منم چې ته به ډېر لالونه لرې خو مونږ ته ستا څپونو څه راکړي بل ته فایده ما ته نقصان راکوي بل ته خواږه ما ته ترخه راکړي پرون یو تور پنجابي وخوړم اوس هم د مار غوندې حملې کوي ته رڼا ولې وړې هغې کوڅې ته چې په ماشه ګزار د شپې کوي او د کونړ سینه خوله مې ګونګه شوله زما سندره اوس آواز نه کوي او ګونګه خوله بټه په څه ووایم زما رباب هغسې ساز نه کوي نو داسې کونړ سیند په اړه باندې هم لیکل شوي دي نظمونه غزلې شعرونه دا خو لیکل شوي دي کنه
دا خو د کونړ سیند ته هغه خبرې وي چې تا کړي د خپل زړه هغه خواله دې ورسره کړي وه او درد دې ورسره شریک کړی وو کله دې هم داسې یو شعر لیکلی دی چارواکو ته دې ویلي چې راشي دغې سیم نه استفاده وکړو ډیرونه تمې وویستل شي او برېښنا کوټونه پې جوړ شي داسې څه شوي دي؟
هو په همدې نظم کې غوښتنه د چارواکو نه دغه غوښتنه شوې وه چې دغه سیم یعنی مونږ ته نقصان راکوي خو نورو ته فایده رسېږي برق ورکوي د چارواکو نه په دې نظم کې غوښتنه شوې ده خو متاسفانه چې دغه نظم اوس په لاس نه لرم ډېر اوږدم دی
د سولې لپاره یې څه لیکلي؟
هو د سولې لپاره هم شاعري شته دی خو زیاته دغه عشقي برخه هم پکې ده غواړم چې یو عشقي نظم هغه در سره دغه کمه د سولې په عنوان باندې خو زیات شعرونه زمونږ د سولې وي غږ پکې مو پورته کړی وي د سولې زه له ماښام نه تر سهاره پورې د خوږ اشنا خوږې خبرې لیکم د یو مغرور اشنا په یاد کې همیش لکه توتی د غم سندرې لیکم اتیر یادونه مې په زړه کې راځي د زړه په وینو یو داستان جوړوم د یو قلم او یو کاغذ په تبه ځان ته د مینې ګلستان جوړوم د یار په نوم باندې په تورو شپو کې لکه پیریانو ته چلکا پخوم د مزمل صورت په څنګ کې ورته د لیوانتوب هر یو کتاب پخوم او د یو شاعر زړګي هزار به واخلي د غدبر کلي مغروره پیغله که مې د شعر خیرو ته لاس پورته کړ بیا به شي ما پسې تروره پیغله خو زه انصاف لرم ملنګ زلمی یم بل د سپیرو دښتو سپیره شاعر یم عبدالرحمن په مریدانو کې شمیر د ملنګ جان غوندې تیره شاعر یم لکه د کاڼي غوندې سخ جانان مې راته بدن دې په نشتر وهلې دا چې مې تړ مې ښکته راځي راته یې زړه دې په خنجر وهلې او دا د خوبانو عجیبه قانون دی سړي ته بې له درده څه ورکوي یو ځل زړه درته ټوټې ټوټې کړي بیا په یوه خبره خوله ورکوي.
ډېر په پای کې هغه شاعران چې نوي شعرونه لیکي یا شروع کوي او یا دا اوس یې شروع کړی ده ویا څه پیغام لري ورته چې څه ولیکي په خپله شاعري په کومه برخه باندې روانه کی څنګه شاعری وکي؟
زما خو پیغام د غورونو ته دغه چینوی شعر دنیا ته راغلی او غواړي چې شعر ولیکي، ښه خبره ده. خو زما په فکر باندې شاعران دې هغه څه انځور کړي چې هغه د ټولنې په ګټه باندې وي، د هېواد په ګټه باندې وي، نه داسې چې هغوی داسې یو تصویر غوره کړي چې هغه زموږ استاسو د ټولنې په زیان باندې وي. نو د دغې نه دې ځان وساتي او هغه شاعري دې وکړي چې هغه زموږ د ملت، زموږ د هېوادوالو غږ وي او د هغوی آواز وي.
من یو اخیره که ده خپل یو کلی غزل را تبولو وی چی او ریدون که تر خوند والی
یو غزل وی انوری سیب خیلا ده چی ده او ریدون که ده خواهی وار بگرزی کڑی که او چه غیل ده خار اوزی او خکاری کم ستوره لمدار اوزی زین وقت داسشم هیچ پوی نشم او زین وقت ظلم لی اختیار اوزی پاچا راگیر ده پاچا بند پاتی ده یو رز بده هم لغبار اوزی دومره دردونه دی راکړی دی چې د زړه زخمونه مې لشمار اوزی بیا به یو څو ټپی زی وکړم درته کله چې حسن دی لکار اوزی دا څه کیفیت دی زما استاد مینې او لکه نغمه چې لسیتار اوزی او مینه شي هغه وخت یخی لمینه چې سړی پوخ شي له انګار اوزی د سولې دغه یو غږ هم باید اوچت کوچی د خپل هیواد دپاره د سولې په برخه کې ګامونه پورته کړو او بس دی دا هیواد نور ډیر ځورېدلی دی نور دې ته د جنګونو ته د پای ټکی کېدو او راشو خپل لاسونه سره یو کړو په خپل هیواد په خپلو لاسونو باندې بیرته ودان
شکسپیر وایي چې ژوند یوه نیمګړې کیسه ده، کوښښ وکړئ چې په هنر یې بشپړه کړئ. د زرپاڼې په نننۍ پاڼه کې زموږ همکار وږمه جبارخیل درته کیسه کوي.
پسته چونډۍ شین سهار و، له عمره پخه ښځه د نانوایی تر مخ پر هواره تیږه کېناسته. د چادرې له څلور کنجه سرویو یې پورته وکتل. پر میخونو کتار سرې ډوډۍ راځوړندې وې. د لاس بټه ګوته یې په نوبت له نورو ګوتو سره ولګوله. یوه، دوې، درې، څلور. ښځینه ځوان غږ یې واورېد. دا ځای زما دی. له عمره پخې ښځې ور وکتل. یو څوک په شنه چادرۍ کې بلاړه وه. په ناستو وکرخېده. پورته یې وکتل. نانوای پر سیخانو نور ډوډۍ ټومبلې وې. له عمره پخې ښځې پزه کش کړه. سیګی یې د ډوډۍ له تاوده بویا ډک کړل. ګوتې یې وشمیرلې. یوه، دوه، درې، څلور. بس خدایه څلور ډوډۍ راکړه. ځوانې ښځې وویل خفګان مې نه در باندې لورېږي. خدا ځای زما دی، دلته مې پخوا اله د ناستې لپاره دا هواره تیږه ایښې وه. له عمره پخې ښځې ور وکتل. نوې راغلی ښځه یې تر څنګ په هواره ډبره ناسته وه. یو ماشوم راغی. نانوای ته یې څو چړموړلې لوټونه ورکړل. له عمره پخې ښځې په خواره خوله وویل ها زویه، د ثواب لپاره خو یوه ډوډۍ راته واخله. ځوانې ښځې وویل لکه چې پخوا دې له چا څخه څه نه دي غوښتي، هر چا ته لاس مه نیسه. دا ماشوم دی، له کوره یې پوره د شپږو ډوډیو په حساب پیسې راوړې وې. د نورو سره د مرستې تمه مه ترې لره. یو ډاډ نارینه غږ راغی خلیفه پنځه ډوډۍ. دواړه له چادرۍ لاسونه ور وایستل. په عمر پوخ سړي د ځوانې ښځې په سپینو لاسونو کې یوه ډوډۍ کېښوده. په خپله مخ روان شو. ځوانې ښځې وویل په دې لاسونو دې خدای که یوه ډوډۍ هم پیدا کړې، خیرن دي، د خلکو پام نه در اوړي. ځوانه ښځه غلی شوه. خپل سپین لاس یې له چادرۍ راوویست. د زړې ښځې سترګو ته یې ونیوه. ها ورته وګوره، لاسونه دې زما د لاسونو غوندې پاک وساته. نوکان مې هم رنګولي دي. سخته نه ده، ارزان بیه رنګ واخله، ټولې لس روپۍ نه کېږي. زړې ښځې په غوسه وویل خو زه خیرات غواړم. زه ځوانه ښځه په خبرو کې ور ولوېده. یوازې د لورینې خبره مې درته وکړه. ته به سمه یې، خو خلک خراب دي. که دې لاس ښکلی نه وي نو خدای کې یو ډوډۍ هم پیدا کړی. مخکې د پام نه وو هغه سړی د خدای په جاد ډوډۍ را نکړه. دا درېیم سهار دی چې په همدې وخت راځي. یوه ورځ یې هم د ډوډۍ پرته نه یم پرې ایښې. بس کله چې ډوډۍ ورنه اخلم نو پر بټه ګوته مې یوه پسته چونډۍ راولګوي. په عمر پخې ښځې توبې وایستې. ځوانې ښځې وویل پوهیږم ښه کار نه دی، خو دوه یتیمان را لغاړی دي، ډوډۍ غواړي. له پستې چونډۍ پرته یې ګیډې نه ډکېږي. یو دریشي کړی ځوان راغی، دواړو له چادرې لاسونه ور وایستل. خو دریشي کړي سپینو لاسونو ته توده ډوډۍ ونیوله. ځوانې ښځې وویل په خبرو کې دې هم پام کوه، په دې خلکو د ورور یا زوی ټکی ښه نه لګېږي. له ما یې زده کړه. ورته مې وویل چې تر دې ښکلې ځوانۍ دې جار شم. پخه ښځه په خبرو کې ور ولوېده، خو زه نه شم کولی. ځوانې ښځې وویل څو ماشومان لري؟ درې. خاوند دې مړ دی، تیر کال په ماین مخود. ځوانې ښځې سوړ اسویلی وویست. کور لري؟ نه، په یوه زاړه ګراج کې مو اړولې دي. 200 افغانۍ کرایه ورکوو. اولادونه مې تر سهاره د یخنۍ له لاسه غونج پراته وي. د غاښونو ټکان یې اورم خو ځان ورباندې نه پوهوم، چاره څه ده؟ په عمر پخه ښځه غلې شوه. ځوانې ښځې ور وکتل. د چادرې په څوریو کې یې دوی له اوښکو ډکې سترګې ځلېدلې. ځوانې ښځې وویل هوا مخ په تودېدو ده، خو له لوږې به یې مړه کړې. غلې شوه. د زغالو د هوارېدو له غږ سره د موټرو یو نیم هارن هم اورېدل کېده. په عمر د پخې ښځې د غژیو ډک غږ یې واورېد. اوس څنګه شو؟ په عمر پخې ښځې خپل لاس له چادرۍ څخه راویستلی و. تور خیرې د ګوتو خواته ور ټول ول. په عمر پخې ښځې په غریو کې وویل په لاړو مې پاک کړ.
د ادب جام په تیره برخه کې مو د پښتو ادبي تاریخ د منځنۍ دورې د مشهور شاعر او رهبر پیر روخان په اړه واوریدل. په نننۍ برخه کې د پیر روخان د مرید ملا ارزانی خویش کی احوال درته بیانوو. د ادب جام دا برخه سهارګل امیرزی وړاندې کوي.
ادب جام.
ملا ارزانی د میاروخان په مریدانو کې ډیر شاعران دیر شوی چې د زینو دیوانونو لاسته راغلي دي او چاپ شوی دي، او د نور یوازې یو څو نمونه حالنامې خوندي ساتلې دي. ملا ارزانی د پیروخان د ملي مبارزې او نهضت د لارې یو تکړه مجاهد او پوه عالم وو چې د بایزید غوندې په څلورو ژبو پښتو، پارسو، عربي، هندي لیکل او لوستل کول شول. د ارزانی د زیږیدلو ځای او نیټه په تذکیرو او تاریخونو کې په روښانه توګه نه ده څرګنده شوې. یوازې هم دومره پته شته چې هغه د پنجاب په قصور ښار کې اوسېدلی دی. ارزانی د خپل وخت مروجه زده کړې په هند کې سرته رسولې دي، او د خپلو وروڼو ملا علي او ملا عمر سره یو ځای د پیر روښان په مخلص مریدانو کې شامل شوی دی، او په ملي نهضت کې ټینګ ملګرتوب کړی دی، او د روښان د مفکورې د خپرولو لپاره یې هلې ځلې کړې دي. ارزانی په قام سربند زمند خیش کې دی. خیش کې یا خویش کې په لومړي سر کې د ارغستان د علاقې اوسیدونکي وو، خو د زمانې د ځینو مسایلو له کبله په مهاجرت مجبور شوي دي. ځینې له پخین څخه ملتان ته ولاړل او هلته آباد شول. ځینې د غزنی په شاوخوا کې میشته شول، او بیا د غزنی څخه کابل ته، او بیا له دې ځای څخه غوربند ته کوچېدلې دي او هلته آباد شوي دي، چې تر اوسه پورې خپل کلتور او ژبه ساتلې دي. او هم دا ډول یو شمیري د کندهار د غنده پولیسوالي کې هم استوګنه لري. ارزانی په پښتو ژبه کې د لومړنۍ دیوان لرونکو شاعرانو لړل څخه د لومړی قطار لومړی شاعر حسابيږي چې بشپړ دیوان لري، او د زمانې له سیلابونو څخه خوندي پاتې شوی دی. د دو دیوان یا کلیات اوس چاپ شوی دی، چې له همدغه کلیات مو درته د ملا ارزانی د شعر یو نمونه انتخاب کړی ده. راشاون غوګه درویشه، اے درویشه پزړه ریشه، ستا کلام د توحید درد دی، ستا کلام د توحید درد دی، درېغه مکړه وی ویشه،
کته اصل د درویشی کته اصل د درویشی څوک کم مګنه لخویشا حق عالم فرقی فرقی ک هر څوک خوخ لخپل کیشا د فقیر خبری خون کا د فقیر خبری خون کا ته پزړو وکړان دیشا حق نګدی تزینی لری حق نګدی تزینی لری د استا زیر مکه همیشا پخپل وخت بدر رسیږي پخپل وخت بدر رسیږي نه به پس شي نه به پیشا راشه ون غوږه درویشا اے درویشا پسړه ریشا
د رادیو مجلې د ورخمین خیال د دولسم سرود په دویمه برخه کې مو اوریدل چې زرینه د کک مخې ته ولاړه وه او کک ګرز راخېسته وو. کک په دې هوډو چې زرینه ووژني، ځکه چې د کک دربار ته د ښځو ورتګ بند و. دا چې د دیارلسم سرود په لومړۍ برخه کې څه پېښېږي بیا هم د همدغې منظومې لیکوال څېړنوال عبدالغفور لیوال ته خو کېږو.
گرز پلاس او خخمی دلی کک ولار دی لغسی نریک دی دلی کک ولار دی خوزرینا چه آرام چه بیغم پخایسته شوندو نری مسکا ولار واه پتنگ تا دلن بی نچا ولار ده غنچه پشانی خکل خلگی واکر لخوگو شوندو شات و گلاب توی کرل روی پیل پا پسته جبا وی ناکر زپو هیگم دغا گرز دغر پشان دی هر گزاری یو لخ کرتلوی توپان دی دغا گرز با پر پیلانو پرتکی گی پر حاتیانو یا دیوانو پرتکی گی داد پیغل ملمنی لپاره ندی دی زرینی بی وصلی لپاره ندی زپو هیگم چه ستاز جلی زخمی کردی ستاز وندون پتیارو که دی دوب کردی دی نلی نیم تیار خواه در کردی ته داسه پخپل ژوند پورې حیران کړی چې دې هیر هیګنا هیلا او وفا کړل خبر نشوې چې تیارې نیمه دنیا نه ها خوا نیمه دنیا نور رڼا او راز ده هلته مینا هلته سولا هلته ژوند دی له انسان سره د بل انسان پیوند دی نیمه نور دنیا تک سپینا مینا نیمه نور دنیا تک سپینه مینه ده اوبو په څیر روانه پاک سپینه زه راغلیم تا حل تا ورولم لدی تکو تور شپونه ده باسم ستا ده غره په څیر گرز زما ده سر ندهی او نه ته دومره بیوسه پهلوان یې چې پر ښځو د خپل گرز تند سړه کړې دغه گرز د دښمنانو سر ته بویا د پیلانو زنځیری لښکر ته بویا ستا دښمنو اشکانیانو ملا تړلې چې لوی بند د ساکستان مراوی جاړ کړي ستر زرنګ رانه نیزونو باندې یوسي د هرمند اوبه روانې په بل خوا کړي ساکستان په تند وچ لکه بیابان کړي د هرمند بهیر د پارس په خوا روان کړي د ساکانو وټه بره یو ځای شوي د ساکانو وټه بره یو ځای شوي چې په ننګه د هیرمن جګړې ته ورشي زموږ ویره له لښکرو څخه نشته اندېښنه د سل پیلانو د لښکر ده زموږ آسونه عرابې د جنګ نه دي پیل افغان کک له دې هر څه نه خبر دی د پیلانو جنګ ته تا سر لښکر غواړو د هیرمن په ننګه تا نه اشر غواړو ملکې چې دا خبرې په پام وکړې غځونې یې را ښکون کې اندام وکړې خپل زخمی ښکار ته نږدې په ناز ادا شوه د اترونو په څپو نوې هوا شوه ککې اوري لکه بوت خاموش ولاړ دی د زرینې مرکه د روح تل ته د اوبو د موسیقۍ په څیر بهیږي د زرینې ښکلی مخ یې مخامخ دی
دومره لنډه د ولاړه ورته ښکلي چې وږمې یې د نفس پر ده لګېږي، د یاقوت غاړکۍ پر سینه ده، هر نفس پستو څپو باندې ښویېږي. کک د دومره ښکلا زور ته نور ټینګ نه شو، د راښکونکي بدن شور ته نور ټینګ نه شو، روی ګرز له لاسه وښوید مخ کته.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې تحریک طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمان و بلدینگ و سارانه سرمایه.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه ماسپخین لدو تر چلو رو بجو.